آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوردونکو، د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. زه خل خانم او په خپل لومړی سهرانی خبری خبرونی پیل کو. د خبرونی په پیل کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیستان.
جمهور رئیس بارک اوباما وایي چې د طالبانو وژل شوي مشر د سولې خبر ته غاړه نه ایښوده نو ځکه په نښه شو. د سوریې په دوو ساحلي ښارونو کې په څو مرګانیو حملو کې د وژل شوو کسانو شمیر له سلو نه اوښتی دی. او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان وایي چې د نړۍ ټول ملکونه باید د هغو مهاجرو بار پورته کړي چې د جنگ او جګړو له امله له خپلو کورونو نه تښتي.
نن د سهشنبې ورځ ده او د 1995 کال د غبرګولي د میاشتې څلورمه نیټه ده چې د 2014 کال د مې د میاشتې څلورویشتمې سره سمون خوري. د نو اوریدونکو زموږ د نن ورځې په خپرونه کې دا مطالب اوریدلی سي چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویتنام ته د سفر په وخت کې په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د طالبانو د مشر وژنې اقدام افغانستان کې د سولې او هوساینې په برخه کې یو ګام دی. دغه د طالبانو مشر ملا اختر منصور د وژل کېدو نه پس سوال دا پیدا کیږي چې اوس په دغه ځای ناستی څوک. په دې اړه رپورټ لرو. دغه راز د افغانستان د ملي امنیت شورا نتاک تواب غورزنګ وایي چې د طالبانو مشر ملا منصور مرګ د افغانستان د خلکو، د افغانستان اسلامي جمهوریت او د امریکا هم د دولتو د تروریزم ضد مبارزې د مشترکه هدافو لپاره یو ښه خبر و. او دغه راز د پولیو په اړه هم یو رپور لرو، خو اوس به خبرونه د سید سلیمان شاه صاحب سره واورو.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما ویلي دي چې طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور مرګ د ښاغلي اوباما په وینا د داسې یو سازمان مشر د لمنځوړلو سبب شو چې د امریکا او د ائتلاف په قواوو باندې د حملو لپاره نقشې او پلانونه طرحه کول. اوباما د دوشنبې په ورځ ویتنام ته د خپل رسمي سفر په لړ کې په هانوی کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې خبري اعلان ته وویل چې د طالبانو وژل شوي مشر په ځانګړې توګه په افغانستان کې د امریکا عسکر او پرسونل په نښه کول. ښاغلي اوباما په طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان د حکومت سره روغه جوړه وکړي. اوباما وویل
بالاخره د طالبانو د رهبر منصور په اړه دا تایید شوی چې هغه وژل شوی دی. هغه د طالبانو د مشر په توګه امریکایي کارکوونکي او پاوځ په افغانستان کې په نښه کول.
طالبان لا هم امریکا لپاره اهداف بلل کیږي.
د اعلی سرقومندان په توګه دا زما مسؤلیت دی چې طالبانو او نورو ته دا اشاره ورسوم چې موږ خپل خلک ساتو او دا پیغام دقیقا رسیدلی.
په عین وخت کې د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر په یوه بیان کې د دوشنبې په ورځ ویل چې د منصور د وژلو او د جنگ له میدان نه د لرې کولو سره اوس د نوموړي په وینا په افغانستان کې د سولې د لارې نه یو خنډ لرې شو. خو څارونکي په دې اړه ډېر شکمن دي چې ګوندې د طالبانو د مشر وژل به په نږدې موده کې د افغانستان په جنگ کې کوم خاص بدلون راولي. تاسی دا خبرونه د واشنگتن ناوړی. لبلې خوا د متحده ایالاتو جمهور رئیس په ویتنام کې د خپل رسمي مصروفیاتو په لړ کې نن د سشنبې په ورځ د ویتنام ولس ته تلویزیوني وینا کوي. توقع ده چې اوباما به د امریکا او ویتنام د اړیکو په پیاوړي کولو او پراختیا باندې زیات تاکید وکړي. اوباما پرون اعلان کړی و چې متحده ایالاتو پر ویتنام باندې د وسلو د خرڅلاو بندیزونه چې له 15 کلونو نه یې پرې لګولي وو لرې کوي. چین ویتنام ته د اوباما د سفر په اکله په محتاطانه انداز کې خپل عکس العمل څرګند کړی دی. د سوریې د حکومت تر کنټرول لاندې څو ساحلي ښارونو کې د موټر بم د مرګانیو چاودنو په نتیجه کې لسل نه زیات کسان وژل شوي دي. داعش د پرونیو چاودنو مسؤلیت قبول کړی دی. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې موسسه سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس دفتر په لندن کې دی وایي چې د موټر بمونو دا وژونکي چاودنې په جبالیا او تارتوس کې چې د بشر الاسد د حکومت مهم سنگرونه دي شوي دي. په جبالیا کې لومړی څلور بمونه وچاودل او لږ وروسته د عاجلو زخمیانو او ناروغانو د روغتون د عمومي دروازې سره یو ځانمرګي برید وکړ او بیا د سرویسونو په ساتګاه کې یو راکټ ولګېده چې کم تر کمه 350 کسان یې وژل. د سوریې د حکومت رسمي اژانس سنا هم د دغو خونړیو بریدونو پړه د اسلامي دولت یا داعش په غاړه واچوله. داعش په ټویټر کې ولیکل چې دغو حملو هدف د بشار الاسد رژیم طرفدار علویان وو. متحده ایالاتو او د ملګرو ملتونو عمومنشي دغه حمله غندلې ده. تاسو دا خبرونه د امریکا غ واشنگتن ناوړی لکینیا نه را رسیدلی خبری رپورټونه وای چې په څو خانو کې دغه هیواد د انتخاباتو د کمیسیون په ضد د دوشنبه پر د احتجاجي مظاهرو په دوران کې د ډزو په نتیجه کې کم تر کمه درې کسان وژل شوي دي. پولیسو د کینیا په پایتخت نایروبی او څو نورو غټو خانو کې پر هغو قهرجنو مظاهره کوونکو باندې اوښکې بهوونکي ګاز استعمال کړ او اوبه پرې وشیندلې چې کوښښ کاوه د انتخاباتو د کمیسیون دفترونو ته په زور ورننوځي. تر ټولو غټه مظاهره په نایروبی کې د انتخاباتو د عمومي کمیشنر د دفتر مخ ته وشوه. چې په کینیا کې په 2013 میلادي کال کې په نسبتا آرام فضا کې انتخابات سرته ورسېدل، خو په 2009 میلادي کال کې د انتخاباتو نه وروسته قومي جګړې شروع شوې چې لامل یې 1100 کسان وژل شو او 600,000 نه زیات خلک بې کوره شو. ټاکل شوی ده چې په کینیا کې سږکال په اګست کې د جمهوري ریاست انتخابات وشي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان رئیسه میرمن مارګریټ چان وای چې نړیوال د هغو ناروغیو سره د مقابلې لپاره چمتووالی نه لري چې دا وخت په ځینو ملکونو کې نښې او آثار لیدل کېږي. هغې یوې غټې غونډې ته وویل،
د ایبولا اوټبریک ان 3 سمال کانتریز پیرالایزد د ورلد وذ فیر اند ټراول کنسټرینټس.
کله چې د نړۍ په دریو وړو ملکونو کې د ایبولا ناروغي خپره شوه نو ټوله نړۍ یې فلج کړه او دومره ویره یې راپیدا کړه چې په سفرونو باندې بندیزونه ولګېدل. د ایبولا په شان یوه ډېره زړه ناروغي چې وایروس یې تقریبا شپږ لسیزې مخکې ورک شوی و، یو ناڅاپه په دومره چټکۍ او سرعت سره په افریقا او آسیا کې خپره شوه چې نړیوالې حق پک حیران کړل او په څو برازمونو کې استراری حالات اعلان شول. بل ځل باید لمخ کې نه ورته مونږ ځان چمتو کړو.
د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس مارګریټ چان د دوشنبه پر ورځ په جنیو کې د نړۍ د روغتیا اسامبلې کلنې غونډې ته په وینا کې دا خبره کړې وه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
ترنو ورته تاسو خبرونه د سید سلمان شاه صاحب سوال ورته او واستخ خبرونه لومړی راپورټ. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویتنام ته د سفر پر وخت په ویلامی کې ویل دي چې د طالبانو د مشر د وژنې اقدام په افغانستان کې د سولې او حسین په برخه کې یو اساسي ګام دی. نور تفصیل د آشنا ټلویزیون خبریال شکیب دوست پر رپورټ کې و.
د متحده ایالاتونو جمهور رئیس باراک اوباما چې له ویتنام څخه په لیدنه بوخت دی، د مولا اختر محمد منصور وژل د افغانستان د حسین لپاره د خپل هیواد د هڅو یو برخه بللی. بلاخره د طالبانو د رهبر منصور په اړه دا تایید شوی چې هغه وژل شوی دی. هغه د طالبانو د مشر په توګه امریکایي کارکونکو او پاوز په افغانستان کې پناه کول. تر دې وړاندې خغلی اوباما په یو بیان کې ویلي چې طالبان لا هم امریکا لپاره اهداف بلل کیږي او هیواد یې د طالبانو په ګډون د ټولو هغو بنسټپالو سازمانونو پر ضد ګام پورته کوي چې پر امریکا او ملګرو هیوادونو د برید نیت لري.
It is my responsibility.
The اعلی سرقومندان پتوګه دازما مسؤلیت دی چې طالبانو او نورو ته دا اشاره ورسوم چې موږ خپل خلک ساتو او دا پیغام دقیقا رسیدلی.
Exactly the message that has been sent.
لبل خو د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف چې هواد یې ترهګر ته د پټنځایونو په برابرولو تورن دی، د یک شنبه په ورځ لندن کې له خبريالانو سره د خبرو پر مهال د ملا منصور وجل کېدل تایید نکړل. شریف د امریکا د بی پیلوټ الوتکې بریټ کلاکو ټکو غندی
احتجاج
بلې موږ یې شدیدن پر وړاندې اعتراض کوو. د پاکستان پر خاوره ډرون بریدونه پس له څو کالونو تر سره کیږي چې باید ونه شي. لکه څنګه چې ما مخکې وویل، د پاکستان د ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده.
هاخوا ایران په خپل خبرګون کې هغه ریپورتونه رد کړي دي چې ګوا کې منصور د ایران له خاوره پاکستان ته اوختی وي.
مراجع زیربت
ایران د اسلامي جمهوریت اړوند مقامات دار دوي چې داس یو شخص دی په دغه نیټه د ایران له سرحد څخه پاکستان ته اوختوي. د منصور د وژل کېدو په اړه مختلفو هیوادونو غبرګون ښودلی او اسلامي جمهوریت له هر هغه ګام هرکلی کوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات سره مرسته کوي.
د سره جوخ چین چې د افغانستان د سولې د څلور اړخیزو غونډو یو مهم غړی هیواد دی، د منصور د وژل کېدو په اړه ډېره تبصره نه ده کړې، خو د بهرنیو چارو وزارت ویاندي د سولې پر هڅو ټینګار کوي.
موږ هغه رپورټونو ته چې تاسو یادونه وکړه اشاره کړی، چین هیله لري د افغانستان د بیا پخلاینې سولیز بهیر سرته ورسیږي او اړوندې خواوې په دوامداره توګه په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات لپاره هڅه وکړي.
له بل خوا ناټو د ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو په تړاو تازه یو اعلامیه خبره کړې او لیکلي دي چې اوس د دې وخت را رسیدل چې افغانان په خپلو منځو کې سره خبرې وکړي څو افغانستان په سولې او امنیت کې پرمختګ وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
د طالبانو د مشر ملا اختر منصور د وژل کېدو نو ورسته دا سوال پیدا کیږي چې اوس په دغه ځای ناشتي څوک وي او دغه د مرګ او دغه مرګ به په افغانستان کې د سولې په بیر څه غیز ولري. د دې پوښتنو ځواب د رحیم ګل ساروان په دې رپورت کې اورو.
له ملا محمد عمر ورسته د طالبانو د دوهم رهبر ملا اختر محمد منصور وژنې د طالبانو د نوي رهبر په اړه چې څوک بوي یو لړ بحثونه راپورته کړي دي. ځینې څېړونکي چې د طالبانو په اړه معلومات لري وایي له ملا اختر محمد منصور وروسته د هغه د ځایناستي ټاکل اسانه کار نه دی، خو یو لړ نومونه شته چې د طالبانو مشري په غاړه واخلي. په دغو نومونو کې د ملا هیبت الله چې د اختر منصور معاون دی نوم یادېږي، د ملا عمر د زوی ملا یعقوب او د هغه د ورور ملا عبدالمنان هوتک نومونه هم اخیستل کیږي. د مولوی جلیل مولوی ابراهیم ملا ذاکر یادونه هم کیږي، خو د سراج الدین حقانی نوم د ځینو په باور دا چې د لوی کندهار له حوزین دی د طالبانو مشرۍ ته بسختوي. وحید مجده وایي طالبان به یو کمزور رهبر ټاکي خو د اختر منصور د ځای ډکول بسختوي.
د رهبری شورا ناست روانه ده او شاید چې په یو دوه درې ورځو کې د دې ځای ناستې وټاکل شي. خو دا چې دا به څوک وي زه فکر کوم چې ډیر یعنی یو احتمال دا دی چې د دې لپاره چې دا مشکلات له منځه لاړ شي او ټول په یو کس باندې توافق وکړي زه فکر کوم چې د ملا یعقوب د ملا محمد عمر زوی شاید یو غوره کس وي.
د امنیتي چارو شنونکی جاوید کوهستانی هم همدانومونه اخلي. ترڅنګ وایي د ملا اختر منصور په نشتون کې د طالبانو جبهې به کمزوري شي
تر هغه وخته چې د دې جای نشین تعین شي یا کوم بل چا د هغه وظایف پر مخ بیایي نو یو څه نااماهنګۍ او یو بې نظمۍ د دې په جبهاتو کې رامنځته کیږي.
د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي د ملا اختر منصور وژنه په جبهو تاثیرات لري.
وختي کې
کله چې وډله خپل رهبر لاس ورکوي دا په دې معنی چې هغه باید لمنځه یوړل شي. د ولسي جرګې غړي په دې باور دي چې د ملا اختر محمد منصور نشتون به سولې ته لار هواره کړي.
که طالبان وکول چې په خپلواک توګه خپل رهبر وټاکي او په دې کې استخباراتي کړي یا استخباراتو لاس پکښنی نو امکانات شته چې سول افغانستان ته راشي.
خوشته شدنی د ملا منصور او نورو مهرو وژنه پاکستان ته اسانه خبره ده.
دا ولسمشر د ویان برستيال وایي طالبان بیل سولې بل لار نه لري.
دوی باید د دې پر ځای شي د پروتو د ګټو لپاره قرباني ورکړي، باید راشي د خپل خلکو سره ودرېږي کني او بل اخره وشل کیږي.
امریکایي بي پلوټ الوتکی ابل اوراز ملا اختر منصور د پاکستان د بلوچستان په دالبندین سیمه کې واژه. دا چې د هغه ځایناستي به کله ټاکل کیږي له هم د طالبانو ویان دویان پټخول دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
اوس یو مرکه لرو. د افغانستان د ملي امنیت د شورا نتاک تواب غورزنګ وای چې د طالبانو مشر ملا منصور مرګ د افغانستان د خلکو، د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د امریکا متحداتو د تروریزم ضد مبارزې د مشترک هواڅو د پاره یو ښه خبر وو. په دې باب موږ دغه سره یو مرکه کړی ده چې تاسو پام ورته اړو.
د طالبانو د مشر د ملا منصور وژنه د ملي امنیت د شورا د پاره څه رقم یو خبر؟
ملا منصور یو له هغه کسانو څخه و چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د دولت په مقابل کې د بغاوت او د جګړې اعلان کړی و او د زرګونو جنایتونو مرتکب شوی و. د ده وژنه د افغانستان د خلکو، د افغانستان د دولت د سولې د خبرو او تر ټولو مهمه د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د متحدو ایالاتو د ترهګرۍ ضد مبارزې د مشترکو هڅو لپاره یو ښه خبر دی.
بله. د سولې د خبري یادونه موکړه او امدارنګ چې بزرګونه کسان د دې لاس وژل شي اوس د سولې پر روانو خبرو او پر روانې جګړې به د ملا منصور وژنه څه تاثیر وکړي؟
د افغانستان دولت اعلان کړی دی چې د افغانستان مسلح قوتونه ټول هغه عناصر د طالبانو په شمول او د ټول هغه ترهګرو ډلو چې د افغانستان د خلکو په مقابل کې تخریب کارانه او تروریستي کړنې د امور کې په میړانې جګړه کوي او له منځه وړي. ولې هغه څوک چې غواړي چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي چې دا به البته یو ډېر محدود فرصت وي د خلکو لپاره چې غواړي وسله پر ځمکه کېږدي هغوی فرصت لري چې دا کار وکړي. خو زموږ اولویت د طالب او نورو ترهګرو ډلو په مقابل کې لام جګړه ده او تر څو چې موږ په دې یقیني نسو چې یو شمېر عناصر غواړي چې د سولې پروسې سره یو ځای شي موږ د دوی ځپلو ته په همدې قوت ادامه ورکړو.
تاسو د سولې په پروسه کې د طالبانو د یو ځای کېدو خبره وکړه. نو د وال ستریت ژورنال یو لوی تبصره خبره کړې و د ملا منصور په وژنې او د افغانستان د سولې په پروسې اغیز او د دوی یو ځای کېدل د افغانستان د حکومت سره د سه تبصره هم شته چې د امریکا استخبارات د افغانستان د استخباراتو او ملي اردو په مرسته د ملي ځواکونو په مرسته پیسې او وسلې د طالبانو جلاشو یا ویشل شو ډالو ته ورکای د دې نه څومره اطلاع لري د خبره به څومره صحت لري څه وي تاسو ورزنګ ښه
پرته لدی چې د دې مسلې په جزئیاتو تفسیرو کو د غوړمو وایم چې طالب بیا نور ترګر ډلې چې د افغانستان د خلکو مقابل کې جنگي کی د افغانستان د دولت له خوا د افغانستان د خلکو د دښمنانو په توګه پیژندل شوی او د دې ټول د خپل امنیت تر لومړیتوب اولویت لبنان د دې مطلب په جزئیاتو تفسیر لازم نه دی ولی د خبره په صورت صحت واقعیت نه لري.
حتی په هلمند او پکتیا او هرات شیندان ولسوالۍ کې دا سپ مشخصن تبصره لیکلې ده چې د محمد رسول او د ننګیالي په نوم قومندانانو سره مرسته کیږي چې دوی راشي او د حکومت سره یو ځای شي.
د سولې هڅې په مختلفو سطحو کې تابان ادامه پیدا کوي د جنگ په شمول ولې د ترهګرو ډلو سره مالي مرسته په صورت حقیقت نه ده.
د ملا محمد عمر د مرګ نه وروسته ملا منصور د دې ډلې د رهبرۍ لپاره انتخاب شو خو د ملا منصور د خوا د قدرت په سر د مبارزې او جنجال د ډله په څو برخو وویشل اوس د ملي امنیت د شورا د معلوماتو د مخې څه فکر کوي په اوسنۍ ډله کې د څه څوک شته چې زر تر زره د ملا منصور ځای ناست شي او یا هم د ستا مکیږي چې دا ډله په نور وړو ډلو وویشل شي؟
زه فکر کوم دا مسله په دې حد کې نه ده چې افغانستان دولت تفسیر کوي د طالبانو دله او حسین یوسمیر خاطرې په افغانستان د خلکو مقابل کې د یوسمیر کړنو او د یوسمیر جنایتونو مرتکب شوی چې دا کوم مسولیت لري او هغه نه بخښل کیږي. نو بنان زموږ لپاره مهمه نه ده چې څوک د پیډې مشرکی زموږ لپاره مهمه ده چې موږ د هر هغه چا په مقابل کې د افغانستان مطلق قوتونه د هر هغه چا په مقابل کې د هر هغه ډلې په مقابل کې چې خو د هر شوب په مشرۍ فعالیت کوي وسلوالي جګړې مبارزې او دفاع ته د افغانستان د خلکو دفاع ته ادامه ورکوي چې افغانستان د خلکو مقابل کې وسلوالي جګړه او بغاوت اعلان کړي او د افغانستان د دولت مقابل کې بغاوت اعلان کړي.
غورزنګ صاحب طالبانو ته د دوی د مشر وژل کېدل یو گزار دی خو څه فکر کوي دا به دوی ته د یو درشي چې خپل لار بدل کړي او سولې ته غاړه کړي کنه انګیرنه څه ده چې دوی به هم د جګړې ته دوام
ورکړي چې د افغانستان د دولت له خوا د سولې لپاره د محدود اعلان شوی فرصت استفاده وکړي هغه ته لار خلاص ده ولی څوک چې د افغانستان د خلکو په مقابل کې ناروا او غیر موجه جګړې او د افغانستان د دولت په مقابل کې بغاوت پیدا مورکی په شدت سره سرکوبیږي او ځپل کیږي.
غورزنګ صاحب افغان حکومت په ځانګړې توګه استخبارات او یا هم د افغانستان د ملي امنیت شورا مور سره یاد کو د طالبانو په مشرتابه کې درامسته شوی خلا او دې فرصت نه باید څه رقم ګټه واخلي. آیا دا د افغان حکومت لپاره یو ښه فرصت دی؟
موږ یو ځل بیا هم وایو چې زموږ لپاره مهمه دا نه ده چې د طالبانو نوي مشرتابه په کوم شکل ټاکل کېږي. زموږ لپاره مهمه دا ده چې څوک سولې لپاره چې کوم محدود فرصت د افغانستان د جمهور رئیس له خوا اعلان شو د هغې نه استفاده کوي. د طالبانو لپاره یو ښه زمینه ده د دې چې دغه محدود فرصت د افغانستان دولت اعلان کړي استفاده وکړي. ولې څوک چې دا کار نه کوي د هغوی سرکوب او د هغوی ځپل به همغه چې د شفق د عملیات له شروع تر اوسه جاري دي ادامه ولري.
ډېره مننه غورځنګ صاحب کور دی.
تشکر. خیر دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پولیو واکسین د پسرلنی دوهم پړاو کمپاین په عمومي کمپاین کې څه باندې 300,000 ماشومان د افغانستان په نو ولایتونو کې د وسلوالو ډلو د مخالفت او د امنیتي ستونزو له امله د پولیو د واکسین څخه بے بخی پاتې شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې له واکسین څخه د پاتې شو ماشومانو ډیر شمیر په کندوز او ننګرهار ولایتونو کې دي. خبریال ایاس پرې راپور راکوي.
د پولیو واکسین د پسرلنی عمومي کمپاین په دویم دور کې 300,000 تر 500,000 کته ماشومان د افغانستان په نه ولایتونو کې د پولیو واکسین له تاسکو بے برخې پاتې شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د واکسین په برخه کې نړیوالو مرستندوی ټولونو تمه لرله چې د 2014 میلادي کال تر جون میاشتې پورې به په دې هیواد کې د پولیو وایروس مخه نیسي. خو په افغانستان کې د شته امنیتي ستونزو او په ځانګړې توګه په ځینو سیمو کې د ماشومانو له واکسین سره د دولت د وسلوالو مخالفینو د مخالفت له امله به دغه هدف ته رسیدل ګران کار وي. د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د برخې مرستیال ګلاخان ایوب امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په کندوز او ننګرهار ولایتونو کې زیات شمیر ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې شوی دي.
دغه ولایتونه کندهار، اوروزګان، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، فاریاب، بدخشان او کندوز ولایتونه وو چې ډیرې د دې ماشومانو په کندوز ولایت کې وو چې 1,500,000 ماشومان د واکسین نه پاتې شو. همدارنګه د ننګرهار ولایت کې 6,000 ماشومان چې عمر یې د 5 کالو نه کم وو له واکسین نه به برخې شول.
خغلی ایوب جاتوی پراتلونکي کې به بیا هم هڅه وکړي چې د پولیو واکسین څخه پاتې شو ماشومان ته واکسین ورسوي. بلور ته د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکو شکر الله پاتون وایي د پولیو واکسین پر وړاندې خندونه دوی ته د اندېښنې وړ مسله ده.
په یو شمېر لور پروتو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو له لوري د پولیو د کمپاین پر وړاندې حرکت کوي. د پولیو کمپاین نه پرېښودل کېږي. هم دا لامل دی چې په افغانستان کې سکل د پولیو 15 مثبت پیښې وموندل شوې. د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېره د اندېښنې وړ مسله د افغانستان د کوچنیان لپاره یو بل بد خبر دی.
د ټولنې مشران هم ورته اندېښنه لري که چیرې ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې کیږي نو د دې وایروسي ناروغي د بیا خپرېدو امکان به زیات شي. د خوست ولایت یو تن سپینګیری الفشاوی که ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق نشي نو په فلج ناروغي به اخته شي.
اندېښنه مو دغه ده چې پلجیږي چې پلچ خو انسان خپل ټول هغه مهم ژوند هغه چې قدرمن ژوند وي هغه دی په کپو سپینګرتوب کې وي کپو ورکوتوب کې وي کپو ژوندتوب کې وي یلوسه هغه ژوند ورکړی دی د خور سره په دې دنیا خور دی.
د امر اختیار وزارت چارواکي د هموي په افغانستان کې د پولیو واکسین د پسرلنی عمومي کمپاین په لومړي دور کې څه کم 190,000 ماشومان د امنیتي ستونزو او ورته نورو عواملو له امله د پولیو واکسین څخه پاتې شوی وو. خو په دې کمپاین کې د شمیر تقریبا 2 برابر زیات شوی دی.
ازیرا زیچ لندے وایو
بیا هیر یا بدیاد یم زچی قدم پا قدم زم تا یادو ما های 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 تا یادو ما دند باد پیمانا دا دند باد پیمانا
دا وخت په واشنگتن کې د مغوستان 8:55 دقیقې دي. د دې خبرو د مهمو خبرونو غټ ټکی د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما ویلي دي چې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور مرګ د ښاغلي اوباما په وینا د داسې یو سازمان د مشر د له منځه وړلو سبب شو چې د امریکا او د ائتلاف په قواو باندې د حملو لپاره نقشې او پلانونه طرح کول. اوباما د دوشنبه په ورځ ویتنام ته د خپل رسمي سفر په لړ کې په هنوی کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې خبري اعلان ته وویل چې د طالبانو وژل شوي مشر په ځانګړې توګه په افغانستان کې د امریکا عسکر او پرسونل په نښه کول. په عین وخت کې د متحده ایالاتو دفاع وزیر اش کارټر په یو بیان کې دوشنبه په ورځ وویل چې د منصور د وژلو او د جنگ له میدان نه د لرې کولو سره اوس د نوموړي په وینا په افغانستان کې د سولې د لارې نه یو خنډ لرې شوی دی. له بلې خوا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په ویتنام کې د خپلو رسمي مصروفیاتو په لړ کې نن د سه شنبې په ورځ د ویتنام ولسته تلویزیوني وینا کوي. توقع ده چې ښاغلی اوباما به د امریکا او ویتنام د اړیکو په پیاوړي کولو او پراختیا باندې زیات تاکید وکړي. د سوریې د حکومت تر کنټرول لاندې په څو ساحلي ښارونو کې د موټر بم په مرګانو چاودنو کې لسل نه زیات کسان وژل شوي دي. داعش د دغو چاودنو ذمهواري قبوله کړې ده. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارلو مؤسسه سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس چې د دفتر یې په لندن کې دی وایي چې د موټر بم دا وژونکي چاودنې په جبلیا او تارتوس کې چې د بشار الاسد د حکومت مهم سنګرونه ګڼل کېږي شوي دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان غږ کړی دی چې ټول ملکونه باید د نړۍ د غټو بشري بحرانونو په حل کې ګډ همکاري وکړي او د جنګونو په نتیجه کې د بې کوره شوو مهاجرو بوج باید پورته کړي. خو څارونکي وایي فکر نه کوي چې تشپخلې له وعدو او ژمنو به بغیر په هغه نړیوال کانفرنس کې چې جوړ شي چې د ملګرو ملتونو په ابتکار په استانبول کې رابلل شوی دی او د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي بان کی مون هم پکې ګډون کړی دی. په عین وخت کې په برېټانیا کې چې کوم خلک له اروپایي اتحاد نه دغه هیواد د وتلو په طرفداري مبارزه کوي وایي که چیرې برېټانیا په اروپایي اتحاد کې پاتې شي نو د ترکیې نه به د دوی په وینا قاتلان او ټررستان برېټانیا ته راشي. د دغه تحریک ملاتړ کوونکي خبرداری ورکوي چې د اروپایي اتحاد او ترکیې د حکومت ترمنځ د آزادې ویزې د موافقې له مخې به برېټانیا ته په میلیونونو ترکان کډه وکړي او قاتلان او ټررستان به هم ورسره ملګري. په اروپایي اتحاد کې د برېټانیا د پاتې کېدو مخالفانو د لیو یو ایو په نوم تحریک شروع کړی دی. له بلې خوا صدر اعظم ډیوډ کیمرون د دوشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې اروپایي اتحاد نه برېټانیا وځي نو د هغه په وینا په برېټانیا کې به اقتصادي رکود یا ریسیشن شروع شي او په میلیونونو خلک به خپلې دندې او کارونه له لاسه ورکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې د نړۍ حکومتونه د زیکا په شمول د هغو وژونکو او مهلکو ساري ناروغیو سره د مبارزې لپاره چمتووالی نه لري چې دا وخت په ځینو هیوادونو کې پیښې تثبیت شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس مارګریټ چن د دوشنبه په ورځ په جنیو کې د نړۍ د روغتیایي اسامبلې کلنې غونډې ته په وینا کې خبره وکړه او له کینیا نه را رسیدلي خبري ریپورټونه وایي چې په څو ښارونو کې دغه هیواد د انتخاباتو د کمیسیون په ضد د دوشنبه په ورځ د احتجاجي مظاهرو په دوران کې په ډزو کې کم تر کمه 3 کسان وژل شوي دي.
د نور دونکو د هوا پیژندنې د لارې د اټکل لمخې په خبر کې مداوس د تودوخه درجه 14 د ورځې بلمروي د ورځې په دوک شپه درجه 23 ورسیږي. د غرس په کندهار کې هم ورځ مرینه ده د تودوخه درجه دا وخت 23 درجه ده او د ورځې په دوک شپه 10 درجه ته ورسیږي. په کوټه کې هم دا اوس ورځ مرینه ده او د تودوخه درجه 13 او د ورځې په دوک شپه 10 درجه ورسیږي. په پېښور کې اسمان وریځ لري او د ورځې په اوږدو کې شباب مره وخیږي او د تودوخه درجه هم دا اوس څلروشته او د ورځې په اوږدو کې شباب 2 ورسیږي. په مزار شریف کې اسمان شین دی او د تودوخه درجه 22 او د ورځې په اوږدو کې شباب 2 ورسیږي. د غرس په هرات کې هم دا اوس 10 درجه ده او د ورځې په اوږدو کې شباب 4 ورسیږي. کله باندې ورته کوم نیم ساعت خبرې خبرونه په امدی ځای پاتې ورسې ده. نیم ساعت وروسته بعد به ما خبرونه وي د دری برخي همکاران سټوډیو کې حاضر دي. په لنډ وخت کې به دوی خپل خبرونه تاسو ته پیل کړي. تاسو مشر اوسئ.